アバサダイラジオ。
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې لا هم دې شیبې پیل سوې. د خبرونو پیل د هر ورځې غونډې په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه دیرش دقیقې ده. په لومړي نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. نن پنجشنبه ده، د مرغومي یجدې درېیمه د دسمبر میاشتې څلرویشتمه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې سختې جګړې سوې دي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی. د روسیې یو لوی ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. تفصیل په څو شیبو کې. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون په یوه رسمي سفر استنبول ته ورسېد. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي. لومړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې په اړه دی. ولسمشر غني تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې سختې جګړې سوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پرونیو نښتو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې جنگ سخت دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنګلاديش سره کوي. افغانستان په دغه مسابقو کې د خپلې قهرمانۍ دفاع کوي. د جنوبي آسیا د کپ د مسابقو لومړی لوبه پرون د سریلانکا او نیپال ترمنځ وسوه چې سریلانکا 1-0 په مقابل کې دغه لوبه وګټله. بلخوا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 50 اوره نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 یو ورځنۍ مسابقې کوي. وروسته به د دوی دوې مسابقې 40 اوره وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کېږي.
اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې متحدهعربمراتوسهغده چې د راتلونکې جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي، او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي.
زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. دولتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکوپټرو بیرلی بمونه غورځولی دي. د احمد په نامه د محلي رسنۍ یوه خبریال ویل چې سرخیل وتوکو په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې څه باندې 40 بیرلی بمونه وغورځول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل سوي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په دغو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جماعت، یو ګڼ بازار او روغتیایي تاسیسات په نښه سوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای سي جنګي جرایم وګڼل سي. خود روسیې دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور بیا اساس وګڼه او رد یې کړ. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د سوریې جنگ له 15 کلونو راهیسې دوام لري. تخمینا 300,000 کسان په کې وژل سوي دي. خو عجیبه خبره دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې لري چې د روسیې هوایي ځواکونه په سوریه کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په سوریه کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. د سوریې کورنۍ جګړه چې په 2011 میلادي کال کې پیل سوې شاوخوا 250,000 کسان په کې وژل سوي. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګاریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. هغه ولس ته په خپله پرونی ټلویزیونی وینا کې وویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاته وي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړي او اوس 33 کلن دی. کله چې په 2013 میلادي کال کې انتخاب سو په اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم و.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 11 چټه منفي 3، کندهار آسمان چین د تودوخې لوړ درجه 12 چټه 0، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 11 چټه 0، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 1 چټه منفي 2، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 1 چټه منفي 9، بامیان آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه منفي 2 چټه منفي 9، او په بدخشان کې به هم هوا باراني وي د تودوخې لوړ درجه 0 چټه منفي 8.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. یوه مدني ټولنه وایي د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشتوالی سبب سوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واکه ووځي، خو اجرایه ریاست وایي
سیاسی اراده موجوده ده. امنیتی ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده، له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې وروستۍ جګړې په دې ولایت کې بشري ناورین رامنځته کړی.
زه فکر کوم چې د هلمند په دا وروستۍ جګړه کې چې څومره هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دی دا ساری نه لري.
د پاکستان لوی دریستیز روانه میاشت افغانستان ته ځي. بلخوا د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
چېږي سره سړی جنګېږي، کمر وهه، دا سخته نه ده، بیا موټر ته جګوه، هلته کته کوه، چې ناکام شي هر شی کولی شي، نس ډوډۍ غواړي.
تر 9 بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکاري لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اجنس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلولو طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره دا ډول ارتباط د منلو وړ نه دی. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډېر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې غیر دولتي ټولنې وایي په هلمند کې روانې جګړې تر ډېره ولسي خلک زیانمن کړي او دغه جګړه د هرې ورځې په تېرېدو سره شدت مومي. د هلمند مدني ټولنه هم وایي چې د دې جګړې له کبله په لسګونو کورنۍ بې ځایه سوي، خو ویل سوي چې له دغو کسانو سره مرستې نه دي سوي. د دې ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه مې پوښتنه وکړه چې د دې ولایت په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې روانې جګړې څه بشري زیانونه اړولي.
هلمند جګړه د نن څخه شاوخوا یو نیم کال مخکې چې لومړی په سنګین کې پیل شوله، د سنګین جګړه هغه وخت کې هم موږ همدا ویل چې دولت باید په سنګین کې دغه جګړه مهار کړي، او که چېرې دغه جګړې مخ ونه نیول شي دا به د هلمند نورو شمالي ولسوالیو ته وغځېږي. همدغسې وشوله چې بیا وروسته نوزاد او دې څخه وروسته موساکله او نورې شمالي ولسوالۍ موږ په بشپړه توګه له لاسه ورکړې، سکوت ولې، او دا جګړه وروسته بیا د هلمند جنوبي ولسوالیو ته اوږده شوله. د جنوبي ولسوالیو کې مرجع او د دې تر څنګ خانشین چې په دا وروستیو کې دغه دوه ولسوالۍ سکوت ولې، او بیا د ښار څلورمه اوزه چې باباجي دی ښار ته ډېر نږدې څرمه سیمه ده، دغه سیمه کې جګړه پیل شوه. دغه جګړه ډېر اوږده جګړه شوله او لا هم هغه دی سوال ورځ تر بلې ورځې سیمې نورې هم نیسي.
اوس جنگ په کوم ځای کې په ډېر شدید ډول روان دی؟
دا اوس په سنګین کې ډېر خطرناکه جګړه روانه ده، او د دې تر څنګ په خانشین کې او مرجع کې په دغو درو ولسوالیو کې، او دې تر څنګ هلمند کې دا وخت کې دولس جنگ جبهې شته په بېلابېل سیمو کې. هغه په ځینو ولسوالۍ کې جګړه روانه وي، او د دې تر څنګ په ځینو نورو سیمو کې هم دغه جګړه روانه ده. یعنی سر ته سر کې وایي چې په ټول هلمند کې دا اوس دا د هلمند جګړه دومره پراخه شوې ده چې ټول هلمند یوازې تر مرکز لشکرګاه څخه علاوه د هلمند دوی ولسوالۍ چې ناواو ګرم سیل دي نور ټول هلمند کې دا وخت جګړه روانه.
بل تاسو دغه پیشنهادات چې مخکې یادونه وکړه چې تاسو یو نیم کال مخکې لا د سنګین ولسوالۍ د جګړې په اړه ځینې پیشنهادونه درلودل، دغه پیشنهادونه وړاندیزونه مالته له ولایتي ادارې سره شریک کړي دي، هغوی په دې اړه څه وویل؟
دغه ستونزې چې هم د ولایتي ادارې سره دغه تشویشونه او دغه جګړې په اړه باندې، او د چارواکو هغه مسولین چې بي کفایت دي، دا ستونزې د مرکزي حکومت سره هم شریکې کړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. په دا وروستیو کې چې د هلمند په نظامي رهبرۍ کې تغییر راغلی، هغه هم مؤثر تغییر نه دی. نه ولایتي ادارې په دې خبرو ته غوږ نیولې دي، او نه هم مرکزي حکومت هلمند ته توجه کړې ده.
په دغه سیمو کې چې اوس هم جګړه روانه ده، له شمال څخه نیولې تر مرکز او جنوب پورې، پر عامو خلکو یې څه تاثیر کړی دی؟ څومره کسان د دې جګړو د لاسه بې ځایه سوي دي؟ آیا بې ځایه سو کسانو سره مرستې سوي دي؟
قربانی چې دغه ولسونه هم خلک دي، هم خلک د باباجي مرجې او دغو سیمو څخه خو ډېری کورنۍ مرکز لشکرګاه ته راکډه شولې، او ځینې د نورو شمالي ولسوالۍ نورو سیمو ته تللي دي. خلک بیا ځای سوي دي، خپل کورونه یې پرېښي دي، کاروبار ځینې پاتې دی. ډېری داسې کورنۍ چې هغوی کښت او کرونده څخه د خپلې کروندې پاتې دي، دا اوس خپلو کورونو ته نشي تللی. خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي. هلمند کې چې جګړه پیل شوې ده، د هغه وخت څخه تر اوسه پورې نه سندوی ادارو او د ادارې په خپل دولتي ادارې په دې برخه کې د بې ځایه سو کورنۍ سره مرسته هم نه ده کړې. دا اوس په داسې حالت کې ژوند کوي ډېری کورنۍ، هغوی سرپناه نه لري. دا هغه څه دي چې د دغه ټولې جګړې قرباني ولسي خلک دي، او هم په دغه جګړه کې قرباني شوي دي، د کورنۍ عذاب یې له لاسه ورکړي دي. ډېر ارقام مو ځای چې لرو چې هلته په دغه جګړه کې کورنۍ ماشومان ښځې او دغه د دغه جګړې قرباني شوي دي. یعنې زه فکر کوم چې د هلمند په دا وروستۍ جګړه کې چې څونه هلمند کې ولسي ناورین رامنځته شوی دي دا ساری نه لري.
بلې همدرد صاحب، یو شمېر مدني ټولنو په کابل کې په یوه غونډه کې د هلمند ستونزې د حل لپاره د ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې اوسنی ځواک کافي نه دی، باید چې د دوی شمېر زیات سي. تاسو د حل لاره څه ګڼئ؟ یوازې د ځواک کمولې نه عملي زیاته کړې که نور علتونه هم لري؟
زه فکر کوم چې یوازې په امنیتي ځواکونو په سوالو باندې دغه مسله نه حلېږي، او یا ځواکونه اوس هم هلمند کې شاوخوا هغه ارقام چې زموږ امنیتي ځواکونه شوي، شاوخوا شپږ ډېر زره امنیتي ځواکونه په هلمند کې شتون لري، او هغه ډېر داسې ویل کېږي چې دغه اکثره خیالي دي لیستونه. یعنی دوی هغه کوم ارقام چې شوي په اردو کې یا په پولیس کې هغه پوره نه دي په خپل دغه کې، او د هغوی معاش او د هغوی اشیا اخیستل کېږي. یعنې زه وایم که چېرې دلته یو شفافیت رامنځته نه شي، او
دلته اصلاحات را نشي او دلته په ملکی او نظامی دواړو برخو کې دغه پرتی ستونزې چې دي دغه ته د حل لاره پیدا نشي او یوازې په امنیتي نظامیانو په استولو باندې دغه ستونزه نه حلېږي. بنیادي تغییر باید رامنځته شي، اصلاحات رامنځته شي، مکافات او مجازات رامنځته شي تر څو د هلمند په اداره کې تغییر راشي.
د هلمند د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد و. د روسیې یو ډیپلومات وایي د اسلامي دولت ډلې داعش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې په خپلو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د پرونیو جګړو له کبله 15 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د مسابقو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه نن له بنګلاديش سره کوي. بلخوا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یوورځنۍ یا 50 اوره نړیوال مسابقې پیلوي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معظمې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل شوي دي. او د ګرجستان صدراعظم په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب شوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی، هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر براک اوباما واک ته ورسېد او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې و. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدیږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بله دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل شوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالي ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خپرونې هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پرېښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنې کې راغلي افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخ وي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلی په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا وتنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي ځکنی ځواک نسي کولی، د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاوو او د استخباراتو د نشتوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسي په مطلب کې راغلي اغیزناک هوایي عملیات کولی سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شان کړي، خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یوه سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسي په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه سته چې سړی ورته اشاره کولی سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنې کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسي په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د جنبش مدني شهروان په نامه یو مدني ټولنوي د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشټوالی د دې سبب سوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واک څخه ووځي، خو اجرایه ریاست د دوی څرګندونې ردوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د جنبش مدني شهروند ټولنه وایي چې سمو د مخ کې د کندز د خار او اوس مهال د ځینو ولسوالیو د سقوط لامل د حکومت د سیاسي ارادې کمزوري ده. د دې ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، سره له دې چې حکومت درې ګونې قواوې او د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري، خو بیا هم په هیواد کې ناامني له یوې نه بلې ته پراخیږي. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د انتقالي عدالت د ډلې یو غړي عبدالله احمدي وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت او د ولسوالیو د سقوط د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
توانش از اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش ترورهای اخیر است. چندین ترور
توان لري خو سیاسی اراده نشته. بیرګي ورسته وژنې دي چې د هیواد په یشمیر ولایتونو کې وشوي، خو دوی وی په حق له هم معلومات ترلاسه نشول. لدې څرګندېږي چې حکومت په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې ورسته کې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط ته نږدې ده. لدې مخکې د هیواد په شمال کې د نامنۍ او د زیاتېدو په نتیجه کې د کندز ښار شاوخوا دوه ونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. امنیتي مسؤلین وایي افغانستان په روانو حالاتو کې په یو تپل شوي جنگ کې ښکېل دی او په جنگ کې کله پرمختګ او کله په شاتګ کېږي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي چې د ځواکونو اکمالاتو او تجهیزولو ته هڅې تیزې شوي دي. د جنبش مدني شهروند ټولنه له حکومت غواړي چې ډېر ژر د دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ پوستونو ته وړ کسان وګماري. د دې ټولنې غړي تاکید کوي چې که د حکومت مهم پوستونه له سرپرستانو خلاص شي، د هیواد پر امنیتي وضعیت به مثبت اثر پرې باسي. د افغان حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د هیواد امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل، که څه هم په هیواد کې ډاډمن امنیت نشته، خو امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي.
حکومت په ټول توان هڅه کوي چې امنیتي وضعیت بهتره سي. امنیتي ځواکونه ورځ او شپه کار کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. هغوی دې هدف ته په رسیدو کې قرباني هم ورکړي دي. بنان سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده. له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي، قرباني ورکوي ترڅو د خلکو امن وساتي.
د جنبش مدني شهروند ټولنه د حکومت له چارواکو دا هم غواړي چې خپلمنځي اختلافونه د پای ته ورسوي، کابینه د بشپړه او د سولې لپاره د هڅې تیز کړي. بلخو امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د پاکستان لوی دریسي روانه میاشت افغانستان ته ځي. پاکستاني چارواکي دا سفر مهم ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوسټل لخکر جنرال اهیل شریف باید رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زل کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز، کابل ته د جنرال اهیل شریف د سفر په اړه وویل،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوځ مشر په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلور اړخیزه کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی اهیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز، افغانستان ته د جنرال اهیل شریف سفر مهمه باله وی ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همدارس ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي.
عبدالولی وفا له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د هلمند په اوسنۍ ولایتي اداره کې همغږي نشته. د دولت وسلوال مخالفین له موقع په استفاده سره بریدونه تنظیموي او ولسی خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. احمد لیکي هلمند ولایت ته د لوړپوړو چارواکو لخوا په تیر وخت کې هم سمه پاملرنه نه ده شوې، د مور او میرې سلوک ورسره شوی دی. د سالی په نامه اورېدونکي بیا لیکي هلمند ولایت له سیاسي بحران سره مخامخ دی، که عاجله پاملرنه ورته ونه شي ټول افغانان به وګواښي. صادق لیکي د هلمند والی آرام پر خپل څوکۍ ناست دی، پر جګړه سترګې پټوي او رسنوی ته وایي چې خیر خیره دی. حال دا چې د دغو جګړو زیات زیان ولسی خلکو ته اوښتی دی. کمال الدین چپان د کندهار له ارغسان ولسوالۍ لیکي اوس چې د سړو موسم دی په وطن کې داسې توده جګړه روانه ده، سرلی او دوبي په موسم کې به مو څه حال وي. هدایت امین هادي له هلمند لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې استخباراتي جنگ شروع کړی، باید د هلمند او ټول هیواد خلک د هلمند د جګړې چاره وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د سمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک کاندو کپار دی، هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي.
د ژوند رنګونه په یو راپور پسې اورېدلی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې د دې غونډې تمرکز به په دفاعي چارو او د انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. سلطان محمد سرور او نور جزئیات.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسي سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولی سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاری هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکیینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د رواني لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه قراردادونه لاسلیک شي.
د ژوند رنګونه
شاولی
د کور خرڅ مصرف تاسو سره رقم برابر وي
ګرش برابر وو شوړ راوړو بس له خیر سره الګ نو بیا راوړو کچالو راوړو مستی چیرته ای هغه لګ وخت راوړو نن دغه مصرف ته نور مصرف مو صرف برابر کو
خرڅو کې تاسو کور کې پیسې وګټي
زوی مې ته موټر دی نو موټر دا چلای
په موټر کې څه وړي راوړي
تیږي
لکم جی راوړي دتیږي
لګره
بیا په دتیو موټر کې کنه یو موټر کې 200 روپیه کټه کیږي
یو موټر کې 500 شپږسو
دی ورځي په څو موټر تیږي وړي
را خرچ دو پورې اړه لري درې پیریم کوي چې خرڅ نه شمه یو پیرم نه کیږي
لري تیو کار ډیر سخت نه ده
سخت څنګه نه دل کیږي سره سړی جنگي کمر وها دا سخت نه بیا موټر ته جګاو الته کټه کاوه چې ناکام شر شي کولای شي نس جوړي وای
په ځواني کې کوم کار نه دي خو خېدل کول دي
او خان بم بارکل وسل ګندا او بمول راو شکار بم راو
په کور کې څو مسیان ګورګانی او د کسان دي
درې مل مسیان دي یو انجلۍ د سلور دوه مین ګاین دي
څنګه بیا وګورې چې دا سودا یې په کاري بازار کې کنه خپل بزیزی کې ته ورته راوړي
مونږ یې راوړي مو خزانه چې مو خزه بیا چې لاړه چې غلطي به تر اتلای نشي
بیا چې شایو ته راوړي پزړی
رخ راته وخی دا پلان کې رخ راته راوړي
دا کار باسانه نه خپل کلی به راوړي وای
خپل نه جی تلایم نشي جیم نه وداري کې وای چې ترګرسم
که تاسو سره لارسی څنګه ده؟
په مونږ چې سره لارسی مونږ چې دایدی کرپ یو ولې ده خپل بیا ځنه سوزات نه ته و
د کرالو پر غنه بیا
یې ما غیر نه خره کړی ما یې خوښ شي چې وړي هغه ورته راوړي
څو څو روپۍ تاسو سره راځي ورکوي په ورځي ورکوي په میاشت ورکوي د زنانه او ته
زنانه ته ورپیم نه ورکو مګر مریض سواره
اوس له احمد جعفر احمدی سره اوسې چې دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای صالح. سلام. 7:30 به وقت افغانستان شد. صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، اما کابل این رابطه را نمیپذیرد. دقایق بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. نشریه های غربی را مرور میکنیم و در باره مسافرت صدر اعظم هند به مسکو هم خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 25 شورشی در درگیری های دیروز در هلمند خبر می دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دیدنی و سرنوشت ساز امروز به مساف بنگلادش می رود و نیروهای حکومتی سوریه بالای یک شهر در جنوب غرب دمشق حمله کردند. تفصیل خبرها. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در برخوردهای دیروز 25 شورشی طالب کشته و 12 جنگجوی دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت تایید میکند که درگیری شدید در سنگین جریان دارد، اما به گفته او نیروهای افغان میتوانند شورشیان را عقب زنند.
هلمند به هیچ صورت قطعا ما را گفته میتونیم نی سقوط میکنه و نی در حال سقوط است. جنگ شدید است، مگر قطعات ما جستام های ما در ولسوالی سنگین موجود است. اکمالات صورت گرفت و دشمن اونجا تلفات وارد شده.
طالبان قبلا در یک اعلامیه گفته بودند که مرکز ولسوالی سنگین را تصرف کردند. رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. قرار است در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به ترکیه 3 قرارداد میان دو کشور امضا شوند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درباره این قراردادها گفت:
اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارتخانه های خارجه، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی قرارداد اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل می.
رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به ترکیه از آذربایجان دیدار کرد و از سرمایه گذاران آن کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین بازیش با سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مساف بنگلادش می رود. افغانستان مدافع مقام قهرمانی این بازی هاست و این بار نیز به امید قهرمانی در بازی های جنوب آسیا حضور یافته. افغانستان در گروه بی با تیم های مالدیف و بوتان نیز رقیب است. در یک تأول دیگر تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه هم فردا مسابقه می‌کنند. هر دو کشور در 5 مسابقه بین المللی یک روزه یا 50 آوره و در 2 بازی 20 آوره به مسافه هم می‌روند. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه دیروز بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق حمله کردند. این شهر در کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است. به اساس گزارش ها اردوی سوریه بالای معظمیه حملات راکتی انجام داده و با استفاده از هلیکوپترها در بخش‌های شهر بمب‌های بیرالی پرتاب کرد. به نقل از یک فعال رسانه‌ای محلی که اسمش احمد گفته شده گزارش می‌شود که هلیکوپترها بیش از 40 بمب بیرالی را در شهر و اطراف معظمیه پرتاب کردند. در یک تحول مربوط، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید منابع معتبر در محل گزارش دادند چشمان کسانی که پس از حملات راکتی هلاک شدند سرخ شده بود و آنها با خونریزی شش دچار شده بودند. سازمان عفو بین الملل می گوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. امنستی انترنشنل در گزارش دیروز گفت که در این حملات مناطق رهایشی، خانه ها، یک مسجد، یک بازار مزدحم و تأسیسات صحی هدف حمله قرار گرفتند. اما وزارت دفاع روسیه این گزارش امنستی انترنشنل را به اساس و نادرست خوانده. ایگور کوناشینکوف سخنگوی این وزارت دیروز در مسکو گفت
کانفلیکت سوریه продолжается почти 5 лет. Считается, что его жертвами уже стали около 300.
جنگ سوریه از تقریبا 5 سال به این سو جریان دارد. تخمین می شود که نزدیک به 300 هزار نفر قربانی این جنگ شده باشد. عجیب است که سازمان عفو بین الملل این سؤال را که چه کس در سوریه مرتکب جرایم جنگی شده پیش از مداخله قوای هوایی روسیه مطرح نمی کرد. و ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت. کنارگیری وی کمتر از یک سال پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بلا تکلیفی موجود در عرصه سیاست گرجستان را جدی تر ساخت. گاریباشویلی 33 ساله در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که با کنار رفتن از این موقف میخواد برای نسل جوان یک مثال نشان دهد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، اما ظاهراً این رابطه از پشتیبانی افغانستان برخوردار نیست.
در مملکتی
جنبش مدنی شهروند مسئول حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای تأمین امنیت افغانستان متهم می کند.
چندین واقعه امنیتی در ولایات مختلف افغانستان رخ داد ولی هیچ کدامش سرنوشتش مشخص نشد. این میرسانه که دولت در قسمت کمکاری کرده.
درگیری شدید در هلمند توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده. صدر اعظم هند سرگرم دیدار از مسکو است. و در برنامه رنگ های زندگی از حسین پرسیده ایم که چی سبب شد تا مواد مخدر را ترک کند؟
خاطر که خسته شدیم دیگه، یعنی استفاده از اون مواد بر از ما دیگه بس است. وقتی که استفاده میکنم خانواده من خیلی نگران از ما بود.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده. زمیر کابلوف و خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی منافع روسیه و طالبان همخوانی دارد. در گزارش امید مرزبان خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید رابطه مسکو با طالبان پذیرفتنی نیست.
این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد روسی به طور رسمی از رابطه مسکو با طالبان سخن میگوید. زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی را ایجاد کرده است. او به خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، منافع روسیه و طالبان همخوانی دارند. اما این رابطه مسکو با طالبان ظاهرا برای کابل ناراحت کننده است، مخصوصا برای وزارت دفاع افغانستان که همین اکنون در چندین جبهه با طالبان درگیر جنگ است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که رابطه مستقیم هر کشور دیگر با گروه‌های تروریستی در افغانستان پذیرفتنی نیست.
اگر دولت روسیه میخواهند که در مبارزه با تروریسم و در مقابل داعش در افغانستان کمک کنه، اونا تنها میتونه که به دولت افغانستان، به حکومت افغانستان، به وزارت دفاع افغانستان در تماس باشه تا که مبارزه را تقویه کنیم و داعش و یک دیگه گروپ های تروریستی را در افغانستان از بین ببریم. هر مملکتی که بدون حکومت افغانستان با گروپ های تروریستی یا گروپ هایی که در افغانستان امنیت تهدید میکنه ارتباط قائم میکنه، به نظر ما از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
در گذشته نیز گزارش های تایید ناشده از رابطه احتمالی میان مسکو و طالبان به نشر رسیده که در واکنش کابل گفته است رابطه مستقیم کشورهای دیگر با گروه های تندرو نقص حاکمیت ملی افغانستان است. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، رابطه دیپلماتیک بین کابل و مسکو به پیمانه امروز گرم نبود است، به حدی که انتظار می رود افغانستان از روسیه وسایل جنگی خریداری کند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه به افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو آماده است به افغانستان سلاح بدهد، اما این کار را با احتیاط و به مثابه یک معامله تجارتی انجام خواهد داد. حالا که مسکو رابطه مستقیم با طالبان را رسما تایید میکند، روشن نیست که رابطه‌اش با حکومت افغانستان دچار چه سرنوشتی خواهد شد. تا به حال دفتر رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزارت خارجه افغانستان در این خصوص چیزی نگفتند.
شنیدید که مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، کابل این رابطه را نمیپذیرد. اما شما رابطه مسکو و طالبان را میپذیرید؟ با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنبش مدنی شهروند مسئول حکومت را بناداشتن اراده سیاسی برای تامین امنیت افغانستان متهم می کند. با گفته اعضای این جنبش، کمکاری حکومت در این بخش سبب شده تا طالبان کنترل برخی از مناطق را در دست بگیرند. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان این ادعا را نمی پذیرد. تمیم اخگر این موضوع را دنبال کرده.
جنبش مدنی شهروند مسئول علت سقوط موقت شهر قندوز و برخی از ولسوالی‌ها در کشور را نبودن اراده سیاسی در حکومت عنوان می‌کند. مسئولان این نهاد روز چهارشنبه تی نشست در کابل گفتند حکومت از نیروهای قوی برخوردار است و تجهیزات کافی برای مبارزه با مخالفان مسلح دارد، اما با آن هم به گفته آنان وضعیت در حال وخیم شدن است. عبدالله احمدی، عضو گروه عدالت انتقالی و یکی از برگزار کنندگان این نشست، میگوید حکومت در خصوص رویدادهای اخیر و برای جلوگیری از سقوط ولسوالی ها طوری که لازم بود اقدام به موقع نکرده است.
در توان شخص اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش ترورهای اخیر است. چندین واقعه امنیتی در ولایات مختلف افغانستان رخ داد، ولی هیچ کدامش سرنوشتش مشخص نشد. این میرسانه که دولت در قسمت کمکاری کرده.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که اخیراً گزارش‌ها در مورد احتمال سقوط سنگین و برخی مناطق دیگر ولایت هلمند به نشر رسید و پیش از آن شهر قندوز به گونه موقت به دست طالبان مسلح سقوط کرد. در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند افغانستان با یک جنگ تحمیل شده روبرو است، اما آنان اطمینان میدهند که در بخش اکمالات و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان تدابیر روی دست گرفته شده است. اعضای نهاد شهروند مسئول از حکومت میخواهند تا هر چه زودتر افراد شایسته را برای وزارت دفاع، امنیت ملی و لوی سارنوالی معرفی کند تا افغانستان از شرایط کنونی نجات پیدا کند. اما مقامات حکومتی افغانستان میگویند تامین امنیت افغانها در صدر برنامه های حکومت قرار دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه به گونه لازم امنیت در این کشور تامین نیست، اما نیروهای افغان در مبارزه با مخالفان مسلح موفق بودند. وی میگوید حکومت به توان کل برای بهبود وضع امنیتی تلاش میکند. نیروهای امنیتی ما روز و شب کار میکنند تا از سر و مال مردم افغانستان حفاظت کنند و در این راستا قربانی نیز دادند. بناهن اراده سیاسی وجود دارد. نهاد شهروند مسئول از حکومت میخواهد تا به اختلافات داخلی پایان داده کابینه را تکمیل کند و تدابیر واضح و عملی در مورد تحکیم امنیت کشور اتخاذ نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 25 شورشی در درگیری‌های دیروز در هلمند خبر می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان در ترکیه است و قرار است در جریان این سفر دو روزه سه قرارداد میان افغانستان و ترکیه امضا شوند. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در نخستین بازیش به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مساف بنگلادش می رود. فعالان می گویند نیروهای حکومتی سوریه دیروز بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق حمله کردند. و ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از همکارم سعید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد جنگ‌ها در ولایت هلمند به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد قوای بریتانیا با عجله به هلمند رفتند تا به قوای افغان کمک کنند، در حالی که ماموریت نظامی آمریکا و ائتلاف در افغانستان خاتمه یافته، ولی حالات هلمند سبب شده است که قوای خاص کماندوی بریتانیا دوباره به اینجا بروند. به نوشته روزنامه، هلمند که از نگاه مساحت بزرگترین ولایت افغانستان به شمار می رود، هم برای طالبان و هم برای حامیان حکومت افغانستان اهمیت خاص و رمزی دارد. وقتی که رئیس جمهور اوباما به قدرت رسید و تصمیم گرفت که تعداد عساکر کشورش را در افغانستان بیشتر می سازد، ولایت هلمند در قلب برنامه او قرار داشت و قوای بریتانیا هم کشنده ترین جنگ های خود را در این ولایت تجربه کردند. و نوشته نیویورک تایمز، برای طالبان هم ولایت هلمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا هلمند بیشترین مواد مخدر افغانستان را تولید میکند که درآمد اصلی آنها را تشکیل میدهد. و دوم، هلمند با پاکستان سرحد مشترک دارد، جایی که رهبری طالبان در آن مرکز دارند. از سوی دیگر بزرگترین معدن سنگ رخام افغانستان در ولایت هلمند است که طالبان از آن هم بهره برداری میکنند. از این رو به نوشته روزنامه، سرنوشت ولایت هلمند برای هر دو طرف جنگ بسیار مهم میباشد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود به حالات اخیر افغانستان اشاره نموده می نویسد اکنون زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود. نویسندگان نشریه که یکی از آنها سابق سفیر آمریکا در افغانستان رانالد نیومن می باشد می نویسد افغانستان در سال 2016 به چالش های زیاد مواجه خواهد بود که سرمایه گذاری آمریکا را در بخش امنیتی این کشور به خطر روبرو می سازد. نشریه می افزاید قوای افغانستان حتی امکان سعی دارند که مانع پیشرفت طالبان شوند و توانستند در کندوز و غزنی حملات طالبان را به عقب برگردانند، اما یک قوای زمینی قدرتمند نمیتواند خالیگاه هوایی، نارسایی های اکمالاتی و عدم استخبارات خوب را پر کند. عملیات مؤثر هوایی میتواند عملیات طالبان را در افغانستان برهم بزند، اما فعلا یگانه تهدید طالبان نیستند، بلکه گروه داعش هم افراطیان را دور خود جمع کرده و منبع تهدید در افغانستان شده است. نشریه فارن پالیسی با مشکلات کنونی افغانستان جداگانه اشاره نموده و در نهایت نوشته است که وضعیت در افغانستان نباید تماما منفی ارزیابی شود، زیرا پیشرفت‌های هم در این کشور وجود دارد، از جمله در ساحه درآمد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، سهولت در راه سرمایه‌گذاری و غیره. به نوشته این نشریه، برعکس عراق و سوریه، شورشیان در افغانستان نه صحنه سیاسی و نه میدان جنگ را در کنترل خود دارند. نشریه می نویسد برای محدود ساختن بیشتر بحران این کشور اقدامات بیشتر نیاز است، اما این تصمیم گیری ها و اقدام ها همکنون باید عملی شوند، نه زمانی که بحران انفجار کند و از کنترل خارج گردد. با در نظر داشت این حالت، به نوشته این نشریه، قوای آمریکا و ناتو نباید توجه را به افغانستان کمتر کنند و زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود.
تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در یک بازی دیدنی و سرنوشت ساز به میدان می‌روند. این بازی به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند برگزار می‌شود. افغانستان در تلاش است تا این بار نیز لقب قهرمانی را در این مسابقات به دست بیاورد. تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 قهرمان مسابقات جنوب آسیا یا سیف گیمز شناخته شده بود. در یک تحول دیگر، تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه نیز فردا مسابقه می‌کنند. صالح محمد صالح با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که تیم کرکت افغانستان چقدر آمادگی دارد.
ان شاء الله ما امید داریم که تیم ماری بازی خوبتانه که به سواد خود داشته باشه، به خاطر اینکه روحی ورزشکاران خیلی و ما یک تیم خیلی خوب را به این مسابقات اعلام کردیم. باید است که دوشان در این بازی ها برای این بازی ها ما 21 نفر را اعلام کردیم در فرمات 5 جوره، یک تیم بازی کنه بازی بکنه و پیش بره و باز در تیم یا در سکواد تغییرات می به خاطر ما بازی های بیشتر از تعداد 21 نفر.
در سلسله از بازی ها به بازیکن های کم تجربه هم چانس داده شده در این مسابقات برای حاصل کردن تجربه در بازی های یک روزه جهانی.
بازیکنان جوانان باز هم چانس دادیم برای بازیکن هایی که بتوانند هم نتیجه خوب داشته باشند و هم سابقه شما داشته باشند که بازی های آینده خود آمادگی داشته باشه. ما این برای بازیکنان جوان خود چانس دادیم، ان شاء الله ما امید داریم که بازیکنان ما باز هم با مثل همیش نتیجه خوب داشته باشند.
شما از دیگه تیم های درجه یک یا از فول ممبر یا از تیم هایی که عضو کامل شورای کرکت هستند، از اونها هم تقاضا کردین که با افغانستان مسابقات را برای اندازه به خاطر که افغانستان میخواد که تجربه را در این قسمت دست بیاره برای آمادگی به با بازی های آینده جهانی.
که ما امروز زیمبابوه صحبت کردیم و این بازی ها را برای مختم همین خواستم از کشورهای دیگه درجه یک کرکت هم خواستیم که امروز بازی ها را انجام بده، به خاطر اینکه ما عضویت FTP را داریم. یکی از کشورها امروز ما بیشتر به موافقه رسیده که انشاءالله موافقه ما نهایی شود، ما از طریق رسانه ها اعلام میکنیم. اما باید که یادآور شوم تیم افغانستان هم برای آخر انشاءالله خیلی مصروف است و مصروف میشه، به خاطر اینکه بعد از این مسابقات خیلی مهم افغانستان پیش رو داره، ایشیا کپ از رایبی مسابقات ایشیا کپ و همچنان بسیار دسته میتونه مسابقات جام جهانی است، باید که ما آمادگی به این مسابقات بیشتر داشته باشیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره آمادگی های بازی فردای تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه می گفت. طوری که پیشتر هم گفتیم، تیم های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش هم امروز به میدان می روند. نتیجه این دو بازی را چگونه پیش بینی می کنید؟ با شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نریندرا مودی صدر اعظم هند برای شرکت در نشست سالانه رهبران هند و روسیه به مسکو رفته است. انتظار می رود مودی در این سفر با رهبران روسیه درباره تقویت همکاری ها میان دو کشور در بخش های تجارتی، دفاعی و انرژی گفتگو کند. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
نریندر مودی دیروز به مسکو رسید و در یک مهمانی خصوصی با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت کرد. اما دیدار رسمی و کاری رهبران هند و روسیه امروز برگزار می شود. در جریان این سفر دو کشور بالای ساختن هلیکوپترهای باربری نظامی کوچک گفتگو می کنند. هند و روسیه می خواهند این هلیکوپترها را به طور مشترک تولید کنند، پروژه‌ای که ارزش آن نزدیک به $1 میلیارد تخمین شده است. همچنان در نظر است صدر اعظم هند از وزارت حالات اضطرار روسیه دیدن کند. نریندر مودی در یک گرد همایی مسما و دوستان روسیه نیز سخنرانی خواهد کرد. مودی پیش از دیدار رسمیش با پوتین در مصاحبه با تاس خبرگزاری دولتی روسیه گفته است دهلی جدید و مسکو در عرصه های دفاعی، انرژی هسته‌ای، ساینس، تکنولوژی و دیگر بخش ها همپیمان های نیرومند هستند. کنستانتین ماکینو، کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی و استراتژی که در وزارت دفاع روسیه مشاور نیز است، میگوید در این سفر مودی به مسکو هند و روسیه قراردادهایی را به ارزش $7 میلیارد امضا خواهند کرد. در 5 سال گذشته هند بزرگترین واردکننده سلاح در جهان بوده است، اما روسیه پس از آمریکا و اسرائیل در صادرات سلاح به هند در جایگاه سوم جا دارد. با این حال پیش بینی می شود که هند در 7 سال آینده به ارزش نزدیک به $130 میلیارد سلاح بخرد. نریندر مودی در اصل برای شرکت در نشست سالانه هند و روسیه به مسکو رفته است. رهبران این دو کشور از 15 سال به این سو همه ساله با هم دیدار می کنند.
امید مرزبان گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها شنیده می توانید.
رنگ های
زندگی. میشه اول خود معرفی بکنید؟
نام من حسین است. من مدت 3 سال میشد که مواد استفاده میکنم.
با چطور خواستین که استفاده مواد را ترک بکنین؟
خاطر که خسته شدیم دیگه. یعنی استفاده از اون مواد برای از من دیگه بس است. وقتی که استفاده میکنم خانواده من خیلی نگران از من. من تو اونو برای تحمل کردم.
حالا کار میکنین؟
و حالا فعلا من تقریبا 6 ماه میشه که مواد مخدر را اعلام کردم رد شد. فعلا هم در رستورانی کار میکنم.
و اگه اعتماد به نفس شما در این جریان پیدا کردین، تصمیم دارین که دیگه بار رجوع نکنین به ایتیاد؟
این اعتماد به نفس، تکیه کردن به یک معبود یکتا، اراده زندگی خود در خداوند نسپاره. خیلی چیزها را خداوند در قرآن شریف هم گفتنه. وقتی طبق از اونا رفتار کنیم زندگی ما هر روز بهتر شده بر.
از اون جریان که شما معتاد بودین، در حالت هایی که برتان دست میداد یکم از اون امتو خلاصه بر ما بگوین؟
من در یک بانک کار میکنم. خب امو وقتا حساب استفاده میکنم. بعد رفت مجای سیوی خود دادم در زمان قبول شدیم و آمدیم یک تقریبا 21 روز ترنینگ داشتیم در کابل. از بامیان که آمدیم در اینجا بخاطر ترنینگ، اگر او رو من استفاده نمیکردم شاید خیلی مثلا بدنم درد میگرفت. تحملی از این بساب ترنینگ و درس و ورکشاپ چیزا رو نداشتم دیگه. دیگه در خانه این مواد مخدر اگر کم مغز دادم دگرگون میکنه، اگر کم به حوصله خیلی یعنی حالت عادی خارج بشه دیگه. چون فشار آورد سر از منه که حتی مادرم در پیشم گریان کرد توجه نکنم دیگه. خیلی احساس پشیمانی میکنم واقعا. عروسی
کردی؟
نه عروسی نکردم. نامزاد داشتم، خودم تصمیم گرفتم نامزاد خودم جواب گرفتم. شاید من همین حالت باقی بمونم، زندگی تو خراب نشه.
حتما در نام سخت بوده دیگه.
خیلی سخت بوده. نه من تا
حالا نامزد کردن دیگه؟
نه هرسی نکرد.
هنوز منتظر شما هستم؟
هستم فعلا.
یعنی چی تصمیم داره دوباره باز؟
خب اول خب من خودم فعلا تصمیم من کورسای انگلیسی خود دنبال کنم. تصمیم دارم کمی کارهای تلویزیونی مثل پریمیر داره کمی دامه بدم. همه رو بهتر شما.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
رنگ‌های زندگی را همه روزه در مجله‌های خبری صبحانه رادیو آزادی شنیده می توانید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. شاقا می نویسد در هلمند درگیری شدید ادامه دارد. اگر کابل با سربازان محاصره شده در این ولایت کمک نکند، به این معناست که اداره مرکزی با سربازان همدردی ندارد. خان محمد نوشته حمایت هوایی از سربازان افغان در هلمند ضرور است. این سربازان بدون کمک هوایی به طور مؤثر جنگیده نمی توانند. عبدالناصر اخپلواک می نویسد برای حل مشکل هلمند باید تغییرات اساسی در اداره این ولایت به وجود بیاید. نعمت الله ارشاد نوشته وضعیت ولسوالی ناوه نیز مانند دیگر ولسوالی های هلمند با گذشت هر روز بدتر می شود. و عبدالشاکر علیزی نوشته طالبان در 14 سال گذشته بالای مردم هلمند زیاد ظلم کرده و مانع پیشرفت این ولایت شدند. تشکر از پیام‌هایتان. چشم برای پیام‌های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر